د مازدیګر څلور بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری يم په تخنیکی چارو کې سید قادر جلالوف را سره همکاري لري د هغوی سلامونه هم ومني د انتخاباتي شکایتونو د ترلاسه کولو لړۍ روانه ده په دې اکله تفصیلي رپورت د خبرونه د مطالبو په سر کې لرو خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یوه برید کې د لږ تر لږه اوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځن درولی و د روسیې چارواکي وایي د دې هیواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمیښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې د لږ تر لږه اوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي خو سیمه ییز چارواکي د وژل شوو سرتیرو شمېر شاوخوا 15 تنه بولي د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د دې پیښې په اړه نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو دا حمله د بلخ د دولت آباد ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې کړې چې په نتیجه کې اووه سرتیري وژل شوي او درې سرتیري او د ملي امنیت درې تنه منصوبین هم ټپیان شوي دي د ښاغلي امان په وینا په دې اړه چې دغه حمله څه ډول شوې پلټنه پیل شوې خو رویټرز خبري اژانس د دولت آباد د ولسوال محمد یوسف له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د وسلوالو طالبانو په دې حمله کې د ملي اردو او د ملي امنیت 15 سرتیري وژل شوي دي وسلوال طالبان چې د بلخ په دې ولسوالۍ کې فعال دي د دغه حمله مسؤلیت هم اخیستی دی د امریکا دفاع وزارت د هغه امریکایي پوځي هویت په ډاګه کړ چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شو دفاع وزارت ویلي وژل شوی پوځي 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي ایالت د واشنگتن ښارګوټي اوسیدونکی و دفاع وزارت یې پنټاګون په خبره کړې بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پوځي جزوتان په کندوز ولایت کې پوځي عملیات ترسره کول چې په جریان کې دای سخت ټپي شو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي وسلوال طالبانو دغه برید مسؤلیت اخیستی دا د روان میلادي کال له پیل رئیس شلم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي په افغانستان کې په تیر 13 کلنه جګړه کې د وژل شو امریکایي سرتیرو شمیر له 2400 تنو اوښتی دی د فاریا امنیه قومندانۍ وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ګډو هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر نوي زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي امنیه قومندانۍ ویان محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 90 تن از
دهشت افغانان طالب که قومندانان کلید تر نویز زیاد ترهگر طالبان وژل شوی که ده هغوی مهم قومندانان هم شامل دی لکه ده انال دریل لپاره ده طالبان و تشکنوم ولسوال شیخ منصور ده شل ولایتون لپاره ده طالبان و ده پوزی کمیسون مشر مولوی کامران و ده طالبان و بل مهم قومندان مولوی داود ده فراد امنی قومندانی ویان ده غرازویل ده خاک سفید لپاره ده طالبان و تش اپنوم ولسوال مولوی امباری هم وژل شوی ده د کاپسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مسول په ګډون د دې ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي د کاپسا د امنیه قومندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تیر شپه د ولایت نجراب ولسوالۍ په پچغان دره کې شوي چې په نتیجه کې په څلورو وژل شوو کې د طالبانو د پوځي چارو مسؤول مولوي نظر محمد هم شامل دی وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي ویل کېږي نجراب د کاپسا یوه له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې پکې وسلوال طالبان ډیر فعال دي خبرونه له ازادي راډیو اوري د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړه چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې بند کړی و دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ له دې هیواد سره په دې خاطر بند کړی و چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم په وړاندې کافي اقدامات نه کوي پاکستان ته د پوځي روزنې په پروګرام کې د بیا شاملېدو لپاره د اجازې پریکړه پرون اعلان شوه او هغه د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې د کړکېچ د کمولو یوه نښه ده سپینې ماڼۍ دوه کاله مخکې چې عمران خان لا پاکستان صدر اعظم نو ټاکل شوی د امرسته له پاکستان سره زندولې و. هغه وخت د ولسمشر ټرمپ ادارې اسلام آباد تورن کړ چې د تروریزم د مخنیوي لپاره کافي هڅې نه دي کړې او تر هغو به د امرستې زندیدلې وي چې پاکستان د ترهګرو د پناه ځایونو پر ضد جدي اقدامات نه وي کړي. عمران خان د جولای په میاشت کې واشنگټن ته لاړ او تر دې راوروسته د دواړو هیوادونو کړکېچنې اړیکې پخې کېدو. د دغې نوې موافقې له مخې به پاکستاني پوځیان د امریکا په متحدو ایالتونو کې روزل کېږي، خو په دې برخه کې بیا هم د کانګرس موافقې ته اړتیا شته. د روسیې چارواکي وایي چې د دې هیواد یو تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمیښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده. روسیې یونایټډ ایرکرافت کارپوریشن شرکت نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دا یو 150 ډوله الوتکه و چې د روسیې په لرې ختیځ د کمسومولسک آن آمور په سیمه کې راولویده. دا لومړی ځل دی چې د روسیې دغه تر ټولو پرمختللې الوتکه د الوتنې په مهال رالویږي. تر اوسه د دغې الوتکې د رالویدو علت نه دی څرګند شوی، خو د روسیې تاس خبري اژانس د دې هیواد پوځي صنعت د یو چارواکي له قوله چې نومینهدی په ډاګه شوی خبر ورکړی چې ویلي دي د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د 150 الوتکې د راغورځېدو سبب د تخنیکی سیستم په کنټرول کې ستونزه ایاله شوې ده. د روسیې 150 الوتکې د روسیې د سوخو شرکت لخوا د امریکایي F-22 ریپټر الوتکو سره د سیالۍ په ترڅ کې تولیدېږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
وخت د مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1289 او FM 100.5 اوري. د دوو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې ګډ سره اورو. د انتخاباتي شکایاتو د لړۍ په دوام کې زرګونه شکایتونه ثبت شوې دي.
یوازې 3,800 شکایتونه د کابل ولایتي دفتر کې ثبت شوې دي، او په نور ولایتو کې تر اوسه یوازې پروان ولایت کې 2 شکایتونه ثبت شوې.
هلمند کې د جګړې دواړه اړخونه سخته تبلیغاتي سیالي هم سره کوي.
په هلمند کې د جګړې د سیسی مډيري کمی دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګ بیرغ پکې تر سترګونو سي. اما دا چې پر هغه لوی لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو په نړیوالو او سیمایزو مسایلو کې. او چې واشنگتن پاکستان سره د پوځي روزنې هغه پروګرام بیا پیلوي چې دوه کاله مخکې ځنډولی وو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د خزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تنظی پروګرام.
اچار اچار اچار
د څشي اچار
د ګوري اچار
د ګوري اچار پروګرام او نورو مصالحو او ریډول لپاره را سره پاتې شي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته تر دې دمه له دغه کمیسیون سره زرګونه شکایتونه ثبت شوي دي، خو دوی وایي معترض نوماندان د شکایتونو د ثبت لپاره دوه نورې ورځې هم وخت لري. د کابل په سټوډیو کې اکرام الله اکرام را سره دی. اکرام صاحب، ستړی مسې، په خیر راغلی.
ډیره زیاته مننه سرور صاحب، تاسو ستړي مشئ.
اکرام صاحب، تاسو ورغلی وی د شکایت کمیسیون ته، هغوی څه وایي چې تر اوسه څومره شکایتونه ترلاسه کړي دقیقا؟
سوشي به وړاندې چې زه د شکایتو په کمیسیون کې د دغه کمیسیون له یو کمشنر قطب الدین رویدار سره غږیدم. د نوموړي وینا دا چې د شکایتونو د ثبت شمیر له 6000 نه اوخته دی چې ډیره برخه یې په ثبات او همپالنې ټیم پورې اړه لري. دا په بیلابیلو ولایتونو کې د په وینا باندې چې له بیلابیلو ولایتونو پورې دا شکایتونه اړه لري، ډیری په مرکز کابل پورې اړه لري، او له 3000 پورې د ثبات او همپالنې د ټیم او نور د نورو ټیمونو پورې اړه لري. دغه شان په همدې حال کې د دولت ساز انتخاباتي ټیم غړو هم نن څو شېبې وړاندې 1200 انتخاباتي شکایتونه په کمیسیون کې ثبت کړل، دوی راوړل او کمیسیون ته یې وسپارل. دوی وایي چې شاید تر سبا پورې د شکایتونو شمیر نور هم زیات شي. ثبات او هم د شکایتونو د کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وایي چې د کاندیدانو اداو ته په کتلو سره چې دوی لري کوم موترس ټیمونه چي دي، شاید د شکایتونو شمیر ان تر 15000 پورې ورسیږي. خاغلی قطب الدین رویدار وویل
د شپږو زرو شاوخوا شکایتونه د څلورو انتخاباتي ټیمونو له ادرسه ثبت شوي دي چې اکثره د ثبات او همپالنې د ټیم دي. د انتخاباتي ټکټونو د ادعاو مطابق چې دوی د دوه ورځې خپلو بیانو کې ویلي دي، ټول علاقه مند چې شکایتونه ثبت کړي، نن تر 2 بجو پورې تقریبا 15900 شکایتونه، چې 4500 پکې یوازې د ثبات او همپالنې د ټیم شکایتونه او د باقي مانده د نورو ټکټونو دي او دا لړۍ دوام لري.
سرور صاحب، دوی وای خغلی قطب الدین رویدار چې تر سبا ماځیګر 4 بجو پورې دوی نور وخت هم لري چې شکایتونه ثبت کړي. خو یو بل ډیره مهمه مسله غدا ده چې دغه کمیسیون ځینې نور غړي چې موږ ورسره وغږیدو، دوی وای چې دغه مرشمیر شکایتونه ته په کتلو سره دا احتمال شته چې شاید انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي. خو دوی واضح ډول باندې نه وای چې دا انتخابات به دوهم پړاو ته ځي کنه، خو یوازې احتمال نه را دی، ځکه د دوی پوینا باندې تر هغه وخت پورې چې ټول شکایتونه دوی ته ورسیږي او دغه چړنه وشي نو په دې اړه باندې بیا دوی پریکړه کولای شي. بلې سرور صاحب،
اکرام صاحب د سرکاري چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار ډیر دروند شوی ده، شپږ زره شکایتونه چنن ثبت شوي وي او دوی توقع لري چې 15000 به ثبت شي، وخت څومره دی؟ دوی څومره وخت لري د دغه شکایتونو د څېړنې لپاره او نور مراحل څه دي؟
دوی نه هدیر شورازی وخت لري، په دې نه هدیر شورازو کې به دا شکایتونه به دوی چیړي. دا سو بلابل مراحل لري. لومړی مرحله د همدغه شکایتونو ثبت کول دي چې دا به ثبت کیږي او د دوی ډیټا ته به رسول کیږي. لاغه نه وروسته د دې شکایتونو کټګوري ده چې دا په کومو کټګوریو باندې تر کومې کچې پورې شکایتونه دي، څومره شکایتونه جدي دي، څومره کمزوري دي او دغه شان څومره شکایتونه تکراری شکایتونه دي چې وړاندې هغه چړل شوی دي او په هغه باندې کار شوی دی. په نه هدیر شروزو کې دوی همدغه کار کوي. راتلونکي نه هدیر شروزو کې همدغه ټول شکایتونه چړل کیږي، کټګوري کیږي او دغه نو وروسته د نهایی پایلو د وروسیو پایلو په اړه باندې دوی خپل پریکړه بیرته د انتخاباتو کمیسیون ته استه. بلې سر ورسته،
ډیره مننه درنو اوریدونکو. همکار اکرام الله اکرام د انتخاباتي شکایاتو د ثبت د لړۍ پاکله معلومات وړاندې کړل. بلخوا یو شمیر سیاسي شنونکي وایي شکایتونه باید په خپل قانوني موده کې وڅړل شي، ځکه د دوی په خبره کې داسې ونه چی احتمالي ځنډ به د افغانستان په سیاسي وضعیت اغیزه وکړي. زمونږ همکار اجمل تورمان په دې حقله د کابل پوهنتون د استاد او سیاسي چارو له شنونکي ودیر صافي سره مرکه کړي او په سر کې ورنه پوښتنه دي چې آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به وڅونيږي چې دا په زرګونه شکایتونه په خپل قانوني موده کې وڅېړي؟ هغوی په جواب کې داسې وایي،
دا باید کټګورایز کړي وګوري اخر کې نتیجه ورکړي وای ورته چې دا څونه مونږ چې کټلي څونه مونږ چې کټلي او دا دې کولای شي چې خپل تخنیک سره چلوي او یو معلومات خو د شکایت کمیسیون خپل لري. اصلا چې مشترکان د ټاکنو کمیسیون جوړ کړی دی او نتایج دغه په اساس اعلان کړل، هغه کاپي ورسره ده، دغه نه معلومات لري چې څومره رښتیا غبن شوی نه دی شوی او پاکې رایې شوی دي که ناپاکې رایې شوی دي که څوم کړي دي. دوی کولای شي د دې بودې نه چې ټاکلی کمې موده کې موضوع قطعي فیصله کړي او هغه حقیقت چې څه شی دی ټولو ته بیا غوږو ورسوي تر څو دا لانجه ختمه شي. ولې چې څه لکه چې معلومیږي چې لومړی نتایج ابتدایي نتایجو معنی دا ده چې هغه همدغه شی و چې دوی اعلان کړی دی. دی به دغه د ثبوت لپاره او د رد د شکایتو لپاره بیا دلیل وړاندې کوي او اعلان وکړي. بل کوم خبره پکې نشته
له خپل قانوني مودې نه مثلا غزيږي او تر رسیدګي نه کوي ستاسو په نظر هغه ناسمې اغېزې او ناوړه اغېزې به
فکر کوم چې بیا به کمیسیون د شکایتو او انتخاباتو دواړو ته خصوصا کمیسیون د شکایتو ته ډېره سخته تمامه شي چې د دې محکمې حیثیت لري کار کوي او بیا ستره محکمه کولی شي پریکړه وکړي چې قانون څنګه باید دوی تطبیق کړي.
د لومړنیو پایلو اعلان وځنډېدو که چیرته هم د دغسې د شکایتونو ته رسېدل په خپل وخت ونه شي او وغځېږي دا به د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې به یې اغېز څومره وي؟
نه په سیاسي وضعیت، په سوله، په ټولو او دغو د اقتصادي او اداري او سیاسي ټولو کې منفی اثر غورځوي او غورځولی دی. دا تر اوسه پورې چې نه اعلانېده نو فکر کوم به چې که دا موده بیا د یو غځوي د شکایتو کمیسیون هم بیا به هم دغه اولې پرېکړې او اعلانونه چې شوي دي همدغه به مدار اعتبار کړي او قدرت ته به خپل اشرف غني دمه ورکوي.
پوهان ودیر صوفی د کابل پوهنتون استاد د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په اړه نظر وړاندې کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تبلیغاتو جګړه په هلمند کې د جنگ دواړه غاړي د یو او بل پوسټو ته نږدې بیرغونه دروي. په ټولنیزو رسنیو کې د تبلیغاتو ترڅنګ د جګړې پر مهال د بیرغونو کارول پر رواني ډول پر انسانانو څه اغېز کوي؟ په هلمند کې چې کلونه کېږي د جګړې ډګر پاتې شوی دی، ولې وسوالې ډلې د سختو جنگونو ترڅنګ د بیرغونو په درولو خپل حضور ښیي؟ د بیرغ ګټه او تاریخچه څه ده؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس دایی په ریپورت کې.
پلار کې په صورت د غسیمو څخه تیرېدل په اتوماتیک ډول د دې لین د ټولو موټر چلوونکو په ذهن کې راګرځي چې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ ده. د لشکرګاو کندهار دولارې تر څنګ د نارسراج 240 کیلومتره لار چې په تیرو 15 کلونو کې ناامنه ده، هره ورځ د طالبانو د سپینو نوو بیرغونو او داسې نښو نښانو شاهده وي چې جګړه او د طالبانو حضور شي. په هلمند کې د جګړې د اساسي مډیر کمی دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګ بیرغ پکې تر سترګو نسی، اما دا چې پر هغه لویو لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي یا جګړې ته نږدې دي څه اغېز لري؟ خبریال محمد عمر المروی.
موږ پر د کندهار په سړک کې نارسراج پر طرف باندې موږ ډېر جوړ راځو. څه وخت چې موږ یو بیرغ ووینو چې زموږ د ملي بیرغ خلاف یې، مثلا سپین بیرغ یا تور بیرغ یا څنګه بیرغ چې وي، زه خپله په هغه ځای کې ډېر تشویشي یم چې اوس به پر موږ باندې فیرونه وسي، اوس به وسي. همیشه چې د ورځې دخوا پر دې لارې باندې یعنی دونه ویر راسره ده چې موږ د ماښام د لمانځه وروسته موږ پر دې لارې نه سوځای هم نه باید چې د جنګ ونیسي موږ ګیر رانوسو په جنګ کې. نو دا خپله زما پر رو باندې یو قسم تاثیر کوي دا بیرغونه او دا علامه.
تبلیغات چې د مبالغې یو ډول دی همیشه تر ډیره د ځان په ګټه کارول کیږي او تر ټولو مخکې د انسان پر ذهن او روان اغیز کوي. په هلمند کې د روانې نږدې 15 کلنې جګړې دواړو غاړو ته تر ټولو ډیر تبلیغات په شوري او غیر شوري ډول په عموم کې رسنیو کړي دي. دغه چاره په خواله یا ټولنیزو رسنیو کې تر بل هر وخت اسانه شوې ده. فیسبوک، ټویټر، انستګرام او ټلګرام ترڅنګ یوټیوب اوس مهال تر بل هر وخت ډیر تبلیغات خپروي چې په ټولو کې معیار او اعتبار ته نه کتل کیږي. د هلمند پوهنتون استاد عبدالمناف پردین وایي پر رواني لحاظ تبلیغات څه اغېز کوي؟
په تبلیغاتي جنگ کې دا ډول بیرغونه نشي ځایونه د دولت د حاکمیت د ضعیف ښودلو کې ډېر زیات مهم رول لري. یعنې په یو ډول نه یو ډول کولای شو چې موږ ووایو چې هو دلته بیرغ څخه استفاده کول هم د یو ډول رواني جګړې مختبول دي.
څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د یو کنډک د قمندان حاجیګران په شمول 25 کسان چې نور افسران هم په دې ډله کې ول د طالبانو د یو بیرغ درښکته کولو په خاطر ووژل شول. که څه هم چارواکو هغه مهال د دوی د وژل کېدلو علت د بهرنیو هوایي ځواکونو ته د غلطو کوردیناتو ورکول یاد کړي ول، خو د پولیسو د دغه لوی ډلې اصلي هدف په نهر سراج کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته نږدې د اوبو پر یوې لویه ټانکۍ د طالبانو د یوه لوی بیرغ راکښته کول وو. که په بیرغونو جګړه کول په رواني لحاظ پر لیدونکو او مخالفینو روحي فشار اچولو کې رول لري، نو د هلمند والي چې اکثر وخت دغه بیرغونو د موجودیت له امله تر نیوکو لاندې وي په څه نظر دی؟ تورن جنرال محمد یاسین وایي هر وخت چې مخالفین کمزوري شي بیا دې ډول فعالیتونو ته لاس اچوي.
بالکل، تاسو ته معلوم دی چې طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی، فقط یو تبلیغاتي جنبه ځان ته غوره کړی چې د شپې راځي او ونه کې یا یو دیوال کې یا یو ځای کې خپل بیرغ وتړي ولاړ شي، سبا ته بیا زموږ امنیتي کسانو زی هغه له منځه وړي. خو بعضې اوقات هم ځان تر دې حده پورې دوی ظلم و ناروا کوي چې د خپل بیرغ لاندې ماینونه ږدي تر څو چې خلک له منځه څوک راځي او دا دې ته لاس وړي له منځه شي. د همدې په خاطر یو ورځ نیم ورځ د دوی بیرغ تر څو تحکیم استقامتچیان راشي او بالاخره ساحه پاکي کړي او بیرغ له منځه یوسي. تر حال کې نور دوی د ښکاره فعالیت د پوستو ته نږدې په 15 کیلومتره کې نه لري.
د طالبانو په سیمه کې به یوازې د غلوتکو ژغونه چې په هوایي بریدونو او شپرنیو چاپو کې ترې کار اخیستل کیږي د برلاسۍ رواني انګیزه ورکوي، خو یوازې سپین بیرغ نه، په جګړیزو سیمو کې په ماین الوتې همبوې ټانګونه، کنډ او کپر، پوخ سړک، د ځینو ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو نړېدلي تاسیسات او پوستې هم د هغه خلکو پر روح او روان د نارامیو اغیز کوي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو یا ښارونو کې اوسېږي. د رسنیو ترڅنګ یوه بله وسیله مخابره ده چې د جګړې دواړې غاړې د اړیکو او معلوماتو لپاره کاروي، خو دا شاید یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر جنګیدونکو سرتیرو اغیز ولري یا نه، خو پر عامو خلکو یې تاثیر ځکه کم وي چې د تبلیغاتو دا وسیله ډیره مشهوره نه ده. محمد الیاستی، آزادۍ راډیو، هلمند.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د سیمه او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه یو ریپورت لرو. امریکا او پاکستان ته اجازه ورکړې چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیا ستون شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی وو. دغه پروګرام پاکستان سره د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ ځنډولی وه. د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمی مو د مرکې پیل کې وپوښتل چې دغه پروګرام کله اول ځنډول شوی وو.
دا پروګرام په اصل کې داسې و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2018 کال کې چې کله د افغانستان او سویلي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، نو په هغه کې دا خبره هم کړې وه د پاکستان په اړه چې د پاکستان د رول څخه دی مطمئن نه و د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې. نو بیا په 2018 کال کې د بیا یو بل بیان هم ورکړي چې موږ پاکستان ته په تیرو 18 کلونو کې میلیاردونو ډالر ورکړل د ترهګرو د ځپلو لپاره، خو د پاکستان له خوا څخه هغه اقدامات ونسوه چې موږ یې تمه درلوده، یعنی د ترهګرۍ په ځپلو کې. او بل پر پاکستان دا تور هم پورې سوی و چې پاکستان په خپله خاوره کې وسلوالو طالبانو ته او نورو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی دی چې له هغه ځای بیا دوی ځي په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. نو دا بیان د ډونالد ترامپ د طرفه راغلی چې دوی مطمئن نه و د پاکستان له رول څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې. نو دا پیسې پر بند کې، د دې پیسو ارزښت څه باندې 2 میلیارډ ډالر کیږي، یعنی دوی به د کال شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر پاکستان ته د پوځي مرستو لپاره ورکوله چې دوی د وسلوالو خلاف دغه پیسې وکاروي. او چې کله دغه مرستې بندې شوې، نو د دې مرستو یوه برخه هم دغه پوځي روزنیز او شوونیز پروګرام وو چې دا اوس بیا پرون اعلان وکړي سپینې ماڼۍ چې دا به دوی بیا پیلوي. خو دا به په هغه وخت بیا پیلېږي چې کله کانګرس د امریکا کانګرس هم د دې اجازه ورکړي.
د دغه پروګرام یا د دغه ګډو تطبیقاتو ماهیت څنګه دی؟ دا څه ډول تطبیقات یا چیرته ترسره کیږي؟ پاکستان کې، امریکا کې، سمندر کې، چیرته؟
دا د پاکستانی ځواکونه ځي امریکا ته او د امریکا اردو د پاکستان ځواکونه تر روزنه ورکوي. نو په دې کې شاوخوا تقریبا شپږ شپېته کسان یو جوپای چې هغه ولاړ سي بیا روزنه ورکوي، بیا نور تر روزنه ورکوي. دا کساني خو بیا بدلیږي، بیا نور ځي.
بله، پاکستان له دغه پروګراما په پوځي او سیاسي برخو کې څه ګټه ترلاسه کوي؟
پاکستان خو به یو پوځي ګټه دغه ترلاسه کړل چې اوس به پاکستان پوځونه یو ځل بیا ځي دا روزنه به ترلاسه کوي، او بل امکان دا دی چې هغه پیسې چې ډونلډ ټرمپ ادارې درولې وي د پاکستان دپاره د پوځي مرستو په مت کې، نو کېدای شي هغه بیا څه ورکړي. خو تر اوسه پورې هغه اعلان نه دی سوی. دمګړې یوازې د پوځي شوونی او روزنې د پروګرام اعلان سوی دی چې دغه به بحال کیږي. او بل خبره دا ده چې داسې ښکاري چې د پاکستان د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ چې روان کال په 2019 کال کې ملاقات سوی و دی لیده کاته کړې وه، هغه یو ډول شنه نتیجه ورکړله. یعنی اړیکې بیا یو ځل بیا د دوی د پښکې دود ځګ دوی ترمنځ اړیکې ډېرې تنګلې وي. او بل خبره دا ده چې د دې داسې ښکاري چې امریکا د پاکستان هغه رول چې هغه د وسلوال طالبان یا افغان طالبان دې ته وهڅول یا دې ته راضي کړل چې له امریکا سره خبره اترو تکشینی، نو دغه یو مثبت پیشرفت دی. د دې سم داسې ښکاري چې دوی دغه ګټه سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله. او بل خبره دا ده چې پاکستان دا امتیاز په دې کې واخستی چې یعنی موږ طالبان دې ته وهڅول یا مرضی کړل چې له امریکایي ځواکونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې وکړي. او بل دا دی چې کله د امریکایي ځواکونو له افغانستانه وزن دا امتیاز هم اوس پاکستان ځان ته دغه کوي چې دا په دې کې زموږ لویه برخه وه چې اوس د دې سیمې څخه امریکایي ځواکونه
یعنی ګډې ګټې دي.
یعنی سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله او په عین حال کې پوځي ګټه هم ترلاسه کړله. خو یو ور بیا د خبرې تکرار کوم چې دا شوون د پوځي شوونی او روزنی دغه پروګرام تطبیقېدل به هغه وخت کېږي چې کله د امریکا کانګرس اجازه ورکړي. خو تر اوسه پورې لا هغه بندې کړل شوي پیسې، هغه پوځي مرستې چې هغه به امریکا ورکولې، هغه لا نه دي بحاله شوي.
د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي د پاکستان او امریکا د پوځي مرستو او همکاریو په اړه خبرې وکړې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
وخت د مازیګر 4 بجې او 20 دقیقې. ازادي رادیو په منځني چپه 1289 او اف ام 0.15 اوري. زه سلطان محمد سرواریم، په تخنیکی برخه کې سید قادر جلالوف لم سره مرسته کوي. د تاسو له ملګرتیا موږ دواړه منندوی یو.
ستاسو له پیغامونو
محترم اوروره، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زموږ د غستون زده په کندهار ولایت کې د یوافته کیږي چې برق د سعودي کارخانې سکوت ولاړ دي، انسانان کار نه شي کولای، مزدوران پر موږ تاوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ برق را پاله کی او زموږ مزدوران پر کار ودرېږي. وسلام.
زه د لغمان ولایت نه غږیږم، زه یو ملول مهیبیم او مونږ د دولت نه غواړو چې زمونږ د ماشینه حواله کړي. زمونږ اقتصاد ډېر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. چې افغاني څخه د وکیلانو څخه او د مشرانو جرګې څخه هیله کوو چې زمونږ ماشینه غم وخوري. وسلام و به احترام.
زاد لادی د ناوی د ولسوالی د هلمند ولایت مشکل لرم چې په سرای کې قرارګاه ده د اردو. نو ډېر لوړ مقامات سره مې خبرې کړې دي، هېڅوک مې غور نه کوي. نو غواړم چې د دغه رسنۍ د لارې څخه زما شکایت و لوړ مقامات ته ورسیږي. زما مشکل تقریبا 70 کس د کور فامیل لرو چې 15 کور یې را ویجاړ کړي دي، نالانو توتانې را خراب کړي دي، دیوالونه را نړولي دي. غواړم چې دغه اردو سره خبره شریکه شي او مشکل حل کړم.
یو پیغام د جما ورور غول په دې ټا کې پراته یو مرسته سره و موږ سره خبره کسوا د ما ورور غول خو سره غلې و د غم دې مو ګوفري چې له هر خوای دې کوشانو د ما ورور غول حاکته لکه خوای سره باندې باندې خو بس دلته مو وسوټ پرېګي دي نو چې یو جوړو پیغام بار کې بل جته پیغام بار کې بل جته ما ورور غول شپې تم نه پرېګي دي دا خوښ ته موږ د ازادي راځو ته چې موږ پیغام د نشر کې نجیب خبره ته مو سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
درنو اوریدونکو دا هغه پیغامونه وو چې تاسو مونږ ته را لګلی وو مونږ تاسو پیغامونه تل خبرو اخوال بته لکه څنګه چې همکاري وویل تاسو پیغام تاسو نظر دی د سټوډیو سات خيچې ورو ورو شیبه په شیبه څلورو او دیشو دقیقو ته نږدې کیږو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د خځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تنظی پروګرام د ګړې اچار اورو خو مخکې طریقې پامو کې د خبرونو لنډیسته چې همکار نوریاس نوری وړاندې کوي
د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوسټې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې د لکټر لګو سرتیرو دی وژل کېدو خبر ورکوي خو سیمه ای چارواکي د وژل شو سرتیرو شمیر شاوخوا 15 تنه بولی دی افغانستان دفاع مرستیال د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویل د حمله د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوسټې شوې د دولت آباد ولسوال محمد یوسف بیا د وژل شو کسانو شمیر 15 تنه د وژل شو سرتیرو شمیر 15 تنه خودلې د امریکا دفاع وزارت د امریکایي فوځي هویت په ډاګه کړ چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې سړک د غاړې په یو من چاودنه کې وژل شو دفاع وزارت ویلي وژل شوی فوځي 30 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي ایالت د واشنگتن خارګوټي اوسیدونکو دا د روان میلادي کال په رئیس شلم امریکایي سرتیرو چې په افغانستان کې وژل کیږي د کاپیسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې طالبانو د پوځي عملیاتو د مسؤل مولوي نظر محمد په ګډون د دې ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړه چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځنډولې و د پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یو برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ له دې هیواد سره په دې خاطر بند کړی و چې اسلام آباد تورن کړی و چې د تروریزم په وړاندې کافي اقدامات نه کوي د روسي چارواکي وایي چې د دې هیواد یو تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمایښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده دغه الوتکه سو او 50 ډوله و چې د روسیې په لری ختیځ د کمسومولسک ان امور په سیمه کې رالوېدلې او سبب هم تخنیکی ستونزه یاده شوې ده
نوري صاحب مننه درنو اړیدونکو مخکله دی چې د خځو خاص پروګرام نیمه نړۍ ووري ناجیا صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان نونس کلنی لوبډلې ته په کابل کې لسرزنې تمرینتي کمپ پیل شو د کرکټ پورت ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د دغه تمرینتي کمپ موخه نړیوال جام ته د نونس کلنی لوبډلې تیاری دی نو موړي ویل چې دغه تمرینتي کمپ ورسته به لوبډله سویلي افریقا ته ځي ټاکل شوی چې له نړیوال جام باندې افغان لوبډله په سویلي افریقا کې له بنگلاديش سره لوبه ترسره کړي او ورسته به د جنوري په 18مه په رسمي نړیوالو سیالیو کې له سویلي افریقا سره د لوبي ډګر ته وزي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی عمران حیدری د پولند له کورنۍ لوبډلې سره یو ځای شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دې لیک د پایل په اونۍ کې د افغان لوبغاړی عمران حیدری ټیم اولمپیاد مقابل لوبډلې ته 15-0 په وړاندې مات ورکړه په یاد لوبه کې د افغانستان ملي ټیم تکړه لوبغاړی عمران حیدری د لوبې په 16مه 30مه او 18مه دقیقه کې 3 ګولونه وهل د ورکړ شویو معلوماتو له مخې حیدری د اولمپیاد لوبډلې روزونکې د لوبې په 20مه دقیقه کې هغه چینج کړ کنه د نورو ګول وهنو امکان هم درلود او سردار آزمون د سلو غوره لوبغاړو په لیست کې ځای وموند دغه ایرانی لوبغاړی د مشهوري خبرونې مارا کالولوري د غوره لوبغاړو ترڅنګ معرفي شوی سردار آزمون د ایران د فوټبال نوموتی لوبغاړی دی چې د زینت سن پیټرسبورګ ټیم لپاره لوبیږي
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د نیمه نړۍ خبرونه ته هر کله کوم دا ونې په دې موضوع غږیږو چې په افغاني ټولنه کې ولې خلک د کورنۍ د خزینه غړو د نوم دی دولو څخه ډډه کوي او دا ورته بدخکاری آیا د خزینو یادول یا جوتول لا دیني اړخ ګناه ده که د مور نوم د پلار د نوم ترڅنګ د ماشوم په پیژند پاڼه کې ولې کل شي کومې خېګڼې به ولري او کومې اسانتیا به میندو ته په ټولنیزو چارو کې رامنځته کړي آیا د مور د نوم ثبتول د ماشوم په تذکره که ده هغی حق ده ده نیمی نړی ده دیخ پروانی موضوع مو ده هغی قانون تره ده چه ده پارلمان ده یوشمرغر و لخوا جور شوی چه لمخی باید ده ماشوم ده پلار ده نوم ترچنگ ده مور نوم هم ده هغی پا تسکیره یا پیجن پانکی سب دیگی ده اخ پروانه وگمه جبرخیل جوڑه کرده او زه همین هیوادی در تورانده کوم پا پایل که راپور لرو چه وگمه جبرخیل ورانده کوی
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په موخه د پارلمان یو شمېر غړو چې ډېرې یې نارینه دي د داسې یوه قانون طرحه جوړه کړې چې له مخې به یې د ماشوم په پیژند پاڼه کې د پلار نوم تر څنګ د مور نوم هم ثبتېږي په افغانستان کې د کورنۍ ټول مسؤلیتونه تر ډېره د نارینهوو په غاړه ده خو ټولې ښځې هم له دې مسؤلیت څخه خلاصې نه دي او حتی د کور نفقه او سرپرستي هم یو شمېر ښځو ته ور له غاړې ده خو بیا هم میندې له دې حق څخه محرومې دي چې ماشوم یې د دوی په نوم هم یاد شي افغاني ټولنه کې د ښځې نوم جوتول شرم ګڼل کېږي که څه هم په دې وروستیو کې د ښځې یا مور نوم لپاره کمپاینونه په مختلفو نومونو لکه د مور نوم په الکترونیکي تذکره کې زما نوم چیرته دی تر نامه لاندې ترسره شوي خو تر اوسه میندو ته دا حق نه دی ورکړل شوی دا چې میندې د دغه حق د نه لرلو له کبله کومې ستونزې ګاللې دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبي خپله کیسه داسې کوي
لس کاله کېږي چې خاون مې مړ شوی د وانان مې پاتې شو بیا ما ویل چې واړه واړه وانان مې پاتې شو ما ویل مکتب کې شامل کوم چې لږ غټ شو بیا چې هلته لاړم نو ما ته وویل چې د تذکره د تذکره راوړه بیا چې هلته لاړم احوال نفوس ته لاړم ما ویل چې دوی ته تذکره ورکړه زما د تذکرې د مخه ویل د تا د تذکرې د مخه نه کېږي د پلار یې راوړه د پلار یې نه و او حیوانان مې بې سواد پاتې شو او تر اوسه یو یې پلاستیک خرڅوي یو یې کراچی کوي
د ولسی جرګې غړي انیسا عمراني د دغه اقدام ملاتړ کوي او وایي چې دا یو ښه او مثبت ګام دی چې د دې په پورته کولو سره به د میندو دغه حق په رسمي پاڼو کې ثابت شي او دا چاره به د یتیمو ماشومانو د پلار د نشتون تشه په یو لړ ټولنیزو او حقوقي چارو کې ډکه کړي
تقریبا څو ورځې مخکې تاسو ویلي چې موږ د ماشومان د مسؤلیت په خاطر باندې د هغیو ښځو ډېر کوشش وکړه په پارلمان کې چې د هغیو قانون پاس کړي خو دا هم زه یو مثبت ګام بولم چې نن زه تاسو سره د برېښنایي تذکیرو په هکله باندې خبرې کوم نو دا ډېر موږ ته ښځو ته د خوشحالۍ زیاتې لکه څرنګه چې دا د ماشومانو په روزنه کې مور او پلار دواړه مسؤلیت لري یو د بل نه حتی زیاتر او د مور مسؤلیت ډېر دی نو په دې خاطر باندې دا یو مثبت ګام بنم او دا یو د مور مسالم حق دی د ماشوم د مور د دوی مسالم حق دی ځکه چې په زیاتره ممالکو باندې بعضي اسلامي ممالکو کې زمنګ په برېښنایي تذکیرو کې د مور نوم شته نو زه فکر نه کوم چې دا به موږ ته کوم تاوان وکړي زه فکر کوم دا به زموږ د میندو او د ماشومانو لپاره ګټه وي ځکه که زموږ بعضي ماشومان غواړي چې خارج ته سفر وکړي هغه چې دا اتلس کلنې عمر نه کتی نو هغه بدون د پلار مور نه سفر نشي کولی خو زموږ تاسو د افغانستان شرایط ګوري چې ناامن دي او دې کې زیاتره زموږ ماشومانو پلارونه د لاسه ورکړي دي نو دلته میندې زیاتره د کورونو رئیسانې میندې دي د کور سرپرستې میندې دي د کور مسؤلیت او اقتصادي چارې میندې سرته رسوي نو څه کېږي چې د دوی نوم په برېښنایي تذکیره کې اوسي نو په دې خاطر باندې زما د ټولو د افغانستان د علماو نه او د افغانستان د ټولو اولس نه دا هیله ده هغه احترام او قدر چې موږ پلار ته لرو نو زما د دوی نه هیله ده چې مور ته هم هغه خاص احترام او قدر ولري لکه څنګه چې برېښنایي تذکیرو کې د پلار نوم راځي د دوی سره سم باید د مور نوم ولیکل شي زه فکر کوم کم تاوان نه لري خدا یو اندازه وخت لري چې موږ به زینه سازی وکړو او خلکو ته قناعت ورکړو. او زما تاسو ته پیغام هم داده که په پارلمان کې چیرته د برښنایي د تذکیرو د مور د لیکلو په خاطر باندې یو تقنینی طرح راغله، ان شاء الله موږ خويندې او میندې به د دې نه دفاع وکړو او کوشش کوو چې دا تصویب کو او پاس شو، ځکه فعلي شرایط کې افغانستان ضرورت لري، ځکه زموږ ناامنه شرایط او ډیرو ما مخکې یادوري وکړه چې ډیرو ماشومانو پلرونه د لاسه ورکړي، مګم ډیر ماشومان د مور په نوم یادیږي. دا چې اول قدم کې پلار، دویم قدم کې مور، نو نور خو که د مور نوم په تذکیره کې ونه لیکل شي نو زه فکر نه کوم دا ماشوم به د چا په نوم یادیږي. نو دلته ډیر ضرورت لري، نو موږ کوشش کوو چې دغه طرحه په پارلمان کې تصویب شي او ذهنه سازي وکړو چې موږ تر څو وتوانی شو په دې کامیاب شو چې د مور نوم په برېښنایي تذکیره کې ولیکو.
همدارس اغلی عمرانی زیاتوی چې میندې په اولاد زیات زحمت ګالي او دای حق دی چې د ماشوم په پیژند پاڼه کې نوم د پلار د نوم ترڅنګ ذکر شي او دا چاره به په ټولنه کې د ښځې د احترام ایوه نه خوي.
پایلې به ډیر خي، یو خو یو دی همیشه غواړي چې د خویندو میندو سره، یعنی مخکې هم باید یادوري مې کړو چې خوشنطي کې خور کنار عایشه کې قرار ولري، نو دا به د ښځې دپاره یو خاص احترام وي، ځکه چې ښځه ډېر زحمتونه وباسي. دلته زموږ مد سالاري ده، مګم ټول واک او صلاحیت د نارینه و پلاس کې، موږ په دې نه خفه کېږي چې د نارینه و پلاس کې، چون هغه هم یو پلار دی، مګم هغه نه چې پلار ته موږ احترام لرو مور ته هم احترام لري. شاید بادي ډېر مسایل ریشي د ماشوم په حقله، د مور په حقله، د ماشومانو په حقله، نو دغه تذکیره کې زه فکر کوم دا ډېر خاص اهمیت لري. مخکې ما ویل بادي ماشومان دي زموږ په سبب علاج تکلیف اخته کېږي، که چیرته په افغانستان کې دغه زیاتره ماشومان دي چې پلرونه نه لري، نو دا کله خارج ته سفر کوي، نو زه فکر کوم چې ماشومان سره مور او پلار نه یغنه پرېږدي، نو مور به هم په دې قدم کې، په هر قدم کې بادي مسایل ډېر راځي. په دغه تذکیره کې لکه چې د پلار نوم اهمیت لري، مور به د هغې نه زیاتر اهمیت لري.
دینی عالمان او شریعت پوهان هم دا ګام د اسلام له نظره یو مباح عمل ګڼي او وایي د مور نوم لیکل د ماشوم په پیژند پاڼه کې نه یوازې دا چې د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې نه ده، بلکې د بیبیانو نومونه هم په احادیثو کې راغلي او صحابه کرامو یاد کړي دي. د دې موضوع د لاروښانه کولو لپاره مو د یو دینی عالم او شریعتو استاد عبدالمجید حنفی نه پوښتلی دي.
اسلام په دې حق باندې سکوت لري، یعنی څه نه وایي، نه ردی او نه داسې ضرور ګڼي. دا یو د جامع ضرورت ده او په اسلام کې دې ممانعت نه درغلی صحتمن د ښځې نوم باید ذکر نه شي. اسلام دې سره مخالفت نه لري، بلکې د اسلام کې دې بیبیانو نمونه په حادثو کې په تاریخ کې د هغوی نمونه ذکر شوي دي، صحابه منځ کې ذکر شوي دي. نو که دا ذکر شي د یو شخص د ښه معرفي توب یا د ښه شناسۍ دپاره دا څه ستونزه نشته اسلام کې، یعنی دې دپاره مشکل نشته.
د مور نوم ثبتول په پیژند پاڼه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په موخه د پارلمان د یو شمېر ښځینه او نارینه وغړو لخوا جوړه شوې. خو دا چې آیا په ټوله کې به ښځې او نارینه د دغه قانون څومره ملاتړ کوي او څومره ورته په ښه نظر دي، دا به له دوی واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود وحیدی هم د لغمان اوسیدن کې. دا خو زما په نظر ډیر بده خبره بنی، خو زموږ په دې وطن کې داسې دود عنعنات ده چې خلک شرمېږي د ښځو په نومونه باندې. اوس که موږ تاسو د اسلام تاریخ ته نظر وکړو، حضرت خدیجه الکبرا ده، حضرت عائشه ده، چې تر ټولو ډیر زیات حدیث روایت شوی ده، حضرت عائشه رسول الله سلام مبارک ښځه ده.
زه خوشی یم د ارزان قیمت اوسیدن کې یم، ولا فرق نه کوي، متداس خزو د پاره کو پرمختګ نه لري، ایس دا وی کنوي، یعنی ایس مهمه خبره نه ده، دا کوي څوک غواړي خو یې سي دا مختره وړي دا خبره.
زمون سمینه دا کارتینا وسیدون کیما تا بنده مثبت کار دا خبره ده چې د پلار د نوم ته څنګه به د مور نوم هم ولیکل شي او کولې شو چې دا مثبت بدلون د ټولنې لپاره.
ایمانم زوره ده قلچکه کینو بسته واسطه قلچکه ده، دا ډیر بهترین کار ده، دا د امور نوم په تذکری کې ولیکل.
دو حقوق علما هم دغه ګام یو قانوني عمل ګڼي او د مور نوم ثبتول په پیژند پاڼه کې د مور مسلم حق بولي. په دې اړه مې د حقوقو د پوهنځي یو استاد پاتون بارکزي سره مرکه کړې ده. استاد دغه نوی قانون کې دغه نوی قانون چې وس ترتیب شوی دی پارلمان کې او غواړي چې دغه تصویب شي او پټولنه کې خبره شي پټولنه کې ورنه ګټه پورته شي هغه دا دی چې غواړي د پلار د نوم ترڅنګ په تذکیرو کې د ماشومانو یا د اولادونو په تذکیرو کې د مور نوم هم ذکر شي دغه تاسو څه ډول د حقوقو له نظره ارزوي تاسو خود حقوق استاد یستې
د حقوقو له نظره په دې اړه نه یوازې دا چې ممانعت موجود دی په دې مسله کې ترجیحات دي هغه دا ده چې موږ نن ورځ په نړیواله سطح او په ملي سطح یو مسله لرو حقوقي مسله چې هغه د طبیعت په نامه یادي کله چې طبیعت نه موږ او تاسې یادونه کړو طبیعت د انسان د حقوقي سیستمو په اساس مختلف سیستمونه دي چې د خاورې سیستم دی د وینې سیستم دی دا یو طبیعت اخلي خو هغه وخت یو شهروان یو نفر دی یو مملکت ته به ګرځي چې هغه د مملکت تذکیره ولري شناخت کارت ولري نو په دې مسله کې هیڅ نو مشکل نشته حقوق په دې اړه ترجیحات ورکوي په دغسې مسایلو کې دا د دې سبب ګرځي چې په جامعه کې معرفت ښه میسره شي په جامعه کې حتی د سیاسي اقتصادي او د جرایمو اړخه دا کاهشات میسره وي د دې موضوع په ارتباط حقوق او نظر یا دیدګاه هیڅ نو مشکل نه لري بلکې د مسلې ته ترجیحات ورکوي دا چې انسان په فردي ډول تذکیره اخلي طبیعت اخلي یا مسله خارج ته سفر کوي نو فرد باید فردي تذکیره ولري شناخت کارت ولري کله چې فردي تذکیره او شناخت کارت اغوستل کیږي هلته د مخفق مشخصات لیکي هغه کنه لري که زنانه وي که چیرې د فردي تذکیره کې د یو زنانه یا د یو ښځې اسم ولد ذکر کیږي نو دا کله چې عیب نه یا مانعت ونه لري نو دا هم درسته خبره ده چې کله څوک تذکیره اخلي د تذکرې ترڅنګ د پلار نوم ترڅنګ د مور نوم هم کولی شي مشکل نشته د حقوقو له نظره ځکه کوم عیب نشته ننګوار سړي ته نه پیدا کیږي بلکې افتخار دی یو ښه معرفي دپاره د مور معرفت د کې د پلار معرفت د کې هیڅ مشکل نه
بلې ډېر ښه ډېره زیاته مننه استاد
مننه تاسو
د نیمې نړۍ د خبرونه د مور نوم ثبتول په پیژندپاڼه کې تر محتوا لاندې مسودې ته چې د پارلمان د یو شمېر غړو لخوا تصویت شوې ځانګړې شوې وه د خبرونه چې وږمې جبارخیل جوړه کړې وه او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام خوشاله او بریالي اوسئ که جمهوری ریاست ته ځان کاندیداوی لا سر وخت دی کانور څنګه نو نوم خو به مو پاتې وي چې د جمهوری ریاست کاندید وي خپل انتخاباتي ټکټ جوړ کړئ انتخاباتي کڅوړه در سره واخلئ او څو میاشتې د جمهوری ریاست په چرت او هوا کې وګرځئ کیدای شي ژوند مو هم تغییر وکړي که مثبت نه و نو منفي تغییر خو به وکړي مقصد له تغییر څخه ده هسی هم دلته څوک د مثبت تغییر په باره کې فکر نه کوي د خبرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو
ښځې نن دې هغه چلمه نه دی تازه کړی
ستړی مشې چیرته تللی وې
خیر اوسې غونډې ته ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم
د څه شي غونډه وه
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ
د چا لخوا جوړه شوې وه
د ښځو لخوا
نو بیا تا هلته څه کول که ځینې سړي هم غوښتي وو
او ښځې دا څه وایې ټول سړي وو ښځو یې یوازې نمسري کوله
ټول سړي وو
هو ګمان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې خو ډېرې شریف ښځې وې دوو تنو یې په غونډه کې خبرې هم وکړې او له مېړنو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ خبرې یې وکړې او د ښځو په ضد تاوتریخوالی یې وغانده هغوی څو ځله دا وویل چې که سړي نه وي ورسره دوی هېڅ هم نشي کولی او دوی خپل سړی په واسطه حمایه کیږي.
نو سړی په خپل وای راو کی څه وایل؟
هغه وایل چې نران باید د خزو په ضد تاوتریخوالی ونه کړي، خزو ته د هغوی حقوق ورکړي، او په ټولنه کې د ښځو حقونو ته احترام ولري. یو خو لا دا م وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل که د ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي غونډې ته راسره لاړه سه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لانده کړي دي او که لاړه شم نو هغه اوړه ترو کیږي. نو چې مې ولیده مازیرت یې معقول دی، پرې مې خوده. ما ویل زه د تا نمایندګي هم څه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللی وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې زه د تا نمایندګي نشم کولی؟
کولی شي، خو زه په خپله چې وای ښه به وو، ځکه چې د موږ په اړه وه.
ښځې کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای، ټول مېړونه راغلي وه، نو ځکه د تا ورتګ لازم نه وه.
ګوره، تیر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرېنښودم.
ګوره، او ښځې هلته هم ټول سړي راغلي وه. ویدیو مې درکاره نه کړه، پرته له انانسرې او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وه. تا بله ښځه په کې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې مېړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره او ښځې، ګټه یې دا ده چې مېړونه پکې اصلاح کیږي، او چې مېړونه اصلاح شول له مېرمنو سره هم ښه رویه کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خور یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته باید تعلیم حق ورکړل شي. آخر چې هر څومره بې شرم هم سي، له دغو خپلو خبرو به وشرمېږي او اصلاح به شي.
سړیه، ته سرچپه غږېږې، باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
لیونۍ کېږه مه، ښځې چې سره یو ځای شوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني زیاتېږي. لږ ځان پوکا.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې ګاڼې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي. له هغه نښه دا ده چې مېړونه دې دوی په هکله فکر وکړي او د حقونو حاصلولو لارې چارې یې ور وښيي.
نو اوس یې د حقونه چا خوړلي دي؟
څه به درته وایم ښځې، په دې هکله تر اوسه په یوه غونډه کې هم څه نه دي ویل شوي، او ګمان کوم چې سړیو ته دغه خبره مهمه نه ښکاري.
نو تاسې په خپلو ویناوو کې څه وایئ؟
ښځې، موږ دا وایو چې ښځه د کور څراغ ده، ښځه د نر ګاڼه ده. ښځه په یوه لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه مېرمن ده، ښځه خواښې ده، ښځه د ژوند ملګرې ده. نور څه وایو؟ ځه ته ووایه که کومه خبره د تا په ککره کې درګرځي، ووایه چې هغه ووایو.
بل منګه سندر هم واوري.
مستا چرسی لارې روانه وزیر خوشاله چې مو نن کاریا کړی نه زما شیرینا. مستا چرسی لارې روانه وزیر خوشاله چې مو نن کاریا کړی نه زما شیرینا. زما غوزا شو چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے چموئی نانتا دریا گروڑی نا زما شیرینا رنگ ڈنگ 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 پکا چاک بھر میں سلام آیا تور توایا لارے دے چوک نہ دارا بینا زما شیرینا اکبر میں سلام آیا داور توایا لارے دے چوک ندا روینا زما شیرینا مستا چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے چرائی سمکا چاک کبینا زما شیرینا اے مستا چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے چموئی نام کا چاک کبینا زما
اوس مو شیری تندا په دغه برک شیر ما تکړی
درایو دی لومړه نه یو پایلو کاندیدان ولړزول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول او څوک حیران پاتشول درایو دی لومړه نه یو پایلو خلق وجه قول حیران شول هغه خلق چی ور کړی رائے حیران شول هغه خلق چی ور کړی رائے لاړی ڈالر یوړی لاړی ڈالر یوړی درایو دی لومړه نه یو پایلو ولس حیران پاتې کړ اوس یو رستیو ته سترګې پلار پاتې اوس یو رستیو ته سترګې پلار پاتې چا هغه به یې څه ډول وي چا هغه به یې څه ډول وي د شکایاتو خلک دا هر څه نه مني اوس وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي شک پکې هیڅ نشته شک پکې هیڅ نشته آن سرچپه هم کوي آن سرچپه هم کوي
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر حیا اوریاخیل برای افغانپور او زهیله زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
دوران خارد ہندارو پشان تازل میں مات لکا دوران خارد ہندارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دنارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دنارو پشان مازیګر باندې خومن سول ونیان مینیو پمازیګر باندې خومن سول ونیان مینیو پمازیګر باندې خومن سول ونیان مینیو روخلک نا وړی چشی د سوزګارو پشان روخلک نا وړی چشی د سوزګارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د لارو پشان خوت